مثل دشت پر غبار سرزمین من، مثل قلب داغدار سرزمین من.
افغانستان کې نه بجی شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله د چي د خبرونه بشپړ معرفي کوم پایل د سات په خبرونو کو. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي د دوی له خاورې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټر خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکل په پاکستان کې له څلیرش ځان مرګو بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته زورول کیږي نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سهشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متی الله ویسا جولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبی الله مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشي کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له شپږ میاشتې راهیسې دی له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروسته کې نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ایز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلیږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د بشری حقوقو یو ډله وای د ایران امنیتی ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو مترزینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروی کې د هالوش په نوم د بشری حقوقو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له دیرشمې رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په دیرشمه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. دا تیر کال په ایران کې تر ټولو خونړۍ پیښه یاده شوې ده. د سیستان بلوچستان د سیمې اوسیدونکو چې اکثره یې سنی مذهب دي تل د ایران د امنیتي ځواکونو له بد چلنده شکایت کوي. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د امریکا سفارت د اور اچونې د پیښې په تړاو تر اوسه هیڅوک نه دی زندانی شوي او وو مشکوکو کسانو ته په 2019 میلادي کال کې د محکمې په یوه جلا دوسیه کې برات ورکړل شو. او د پهن کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری لوبې په ترڅ کې افغانستان له سریلانکا سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم ته سریلانکا د 215 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان ټیم تر اوسه په 1.5 اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 201 منډې کړې دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې پاکستان وایي د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خاورې ووځي کنه په زور به وباسي. په دې اړه چې تر اوسه دغه اعلان څه غبرګونونه راپارولي په پاکستان کې مو د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سره خبرې وکړې.
پاکستان کې خو دلته خلک وشل کیږي وشل شوي دي په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. دغه راز د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مرستیال هیدر بار هم ویلي افغان ښځې باید خپل هیواد راتلونکي په اړه په هر ډول په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. دا به هم واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي ورزشي کلوپونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه کم کړي.
دلته یوازې په دې فکر کې چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان موقت حکومت په دې هیواد کې د 1,000,000 ولک ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواد ووزي. د پاکستان موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې په پاکستان کې له څلیدشتو بریدونو څخه په څوارلسو کې افغانانو لاس درلود. د طالبانو حکومت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغو تازه څرګندونو ته غبرګونه دی خود لغو تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواد ووځي ګنی له جبري استلو سره به مخ شي. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د څلي رشتو بریدونو له ډلې په 14 بریدونو کې افغانان ښکېلو.
جنوری له میاشت راهیسې پر موږ 24 ځانمرګي بریدونه شوي چې له دې 24 ځانمرګو بریدونو څخه 14 یې د افغانانو لخوا ترسره شوي. د افغانانو چې پر موږ یې بریدونه کړي وو چې د پیښور په پولیس لاین کې پر جمعات برید هم افغانانو کړی وو. له هغه برید وروسته چې د سیف الله قلعه په مسلم باغ کې وشو له شپږو بریدګرو څخه 15 یې افغانان وو. له دې وروسته د ژوب په برید کې له 5 بریدګرو څخه 3 یې افغانان وو.
دغه نوی برید چې په هنګو کې شوی بریدګر یې افغان وو.
هنګو مې ابي ریسنتلی هوا ہے اس کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے.
ښاغلی بوکټي زیاتوي چې دوی د دې ټولو هغو بریدونو شواهد لري چې افغانان په کلاس لري او د په وینا دا د حیرانتیا خبره ده چې ولې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده فتوا چې د برید نه کولو پاړه ده په پاکستان کې نه عملي کیږي. د طالبانو حکومت چارواکو د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو د وزیر دغه تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو په خوا یې دا ډول اداوې رد کړي او ویلی دی چې پاکستان ته د دغو اداو پر ځای د امنیت ټینګښت په اړه خپله دنده ترسره کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې پر بې غوري ژور اندېښنه ښودلې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا دفتر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ډیری هغه افغانان چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هلته له ځورونو خپل سرو نیونو او د شړلو له ګواښونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، او په وروستیو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې شاوخوا 2000 افغانان نیولې دي. یاد سفارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي له دې ډلې شاوخوا 1000 تنه په اسلام آباد کې نیول شوي چې شاوخوا 50% یې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري. دغه سفارت زیاته کړې چې د 4 افغانانو مړي چې مخکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو په روغتون کې موندل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی چې د پاکستان پولیسو یوازې د یک شمې په ورځ دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیولي دي. د پاکستان کابینې په دې وروستیو کې له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پالیسي تصویب کړه. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي له سختو حالاتو سره مخ دي. د ښځو د حقونو فعال سمیه شیرزاد وایي هغه او ماشومې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو او له څه مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د کار ټول خلک اندېښمن کړي دي. زه له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له سازمانونو غواړم چې د افغان کډوالو دوسیې ژره تر ژره حل کړي او له پاکستان سره د نوو لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې په پاکستان کې یوې بلې افغاني میرمنې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل افغانستان او یا نورو هیوادونو ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
پولیس په هغو کډوالو پسې ګرځي چې ویزه نه لري، زنداني کوي او له ځانه سره یې وړي. د پاکستان حکومت کډوال ته ویزې نه ورکوي. په دا ډول شرایطو کې ژوند ته دوام ورکول په رښتیا هم ستونزمن دی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. دا چې خلک بیرته خپل وطن ته ولاړ شي او د دوی لپاره بهر ته د وتلو هم کومه لار نشته.
د طالبانو حکومت تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دی ویلي. نږدې 3 اونۍ وړاندې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ویان په حواله راپور ورکړی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 600 ډېر افغانان پاکستان ته ورغلي دي. د قیصر افریدي په حواله دا هم ویل شوي چې پاکستان د نویو راغلیو سربیره د 1.3 میلیونه هغو افغان کډوالو کوربتوب کوي چې ثبت شوي کارتونه لري.
و امریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې له پاکستانه به ټول غیر قانوني کډوال د افغانانو په شمول ووزی کنه دوی به په زور وباسي. په دې اړه مې چې دغه اعلان په پاکستان کې څه ډول غبرګونونه راپارولی دي مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړي.
پاکستان کې خو دلته خلک ویشل کیږي، ویشل شوی دی په داسې موضوعاتو باندې او خاص کر په دې خبره باندې، لیکن د پاکستان د نگران حکومت د وړاندې نه ځینې داسې بیانونه د پخپل باندې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ راغلی وو، د ځینې وزیرانو راغلی وو، نو دغه نن چې کومه پریکړه دی اعلان کړه د فوجي مشرانو د مهمو وزیرانو په یو غونډه کې، نو د وړاندې نه دوی داسې یو ماحول ورته جوړ کړی هم وو. او بیا پاکستان کې خراسانې چې کوم د حکومت یو لارښوونه
بوته وو، یعنی طاهر خان تاسو چې مخکې داسې څرګندونې شوې، یعنی فکر کوي چې دازل دا هغه څرګندونې دي او که دازل دا اعلان جدي دی؟
زمانه دا ده چې تر ډېره حد ورته حد ورته تاسو جدي ویل شي، او ځکه چې یو رسمي پریکړه وشوه او پریکړم چې کوم پاکستان کې دی ورته یو اپیکس کمیټي وي. دا تاسو بیا د 2016 کال د پېښور د سکول د خوانځي د برید وروسته یو پلان جوړ شوی چې د بوته قومي اکشن پلان وي، دا غي د عملي کول لپاره د کمیټه جوړ شوی او دا مهمه فیصله کی خاص کر د امنیتی موضوعاتو په اړه باندې. نو زما خیال چې پریکړه جدي ده، ځکه چې مخکې به ذکر کېده او نن رسمي اعلان وشو.
د رويټرز خبري اژانس د کورونو چارو سرپرست وزیر سر فراز بوکتی له قول ویلي چې پاکستان کې چې سکل څلیرش ځانمرګ بریدونه شوي 14 افغانانو کړی دي. په دې اړه نور دوی څه ویلي دي؟ ولې د مخکې د خبرونه اعلان ول چې اوس د کډوالو له جبري استلو سره د موضوع تړي؟
دا خو ډېر د حیرانتیا خبره هم ده او د افسوس خبره هم ده چې یو 2, 3, 4, 5 یاد لس یا سل بیات کو هغوی پاکستان دا ادا کوي، وزیر صاحب دا کوي یا نور کوي، چې هغه په ترهګرۍ کې یا په حملو کې ملوث وو، نو پاکستان کې خود 3 ملیون زیات افغان جون کی او لکه دا په خپل باندې جزد دی کډوالو په مسله باندې لیکل کو ویناوي کو د تیرو دسو غنې چې د 150 کالو رہی سي یا د 300 کالو رہی سي، نو دی پاکستانی ماته یاد رسفران مخکنی وزیر عبدالقادر بلوچ موږ دا پښتنه کړي واغې چې دا سي ثبوتونه دي سره نشته چې افغان کډوال مهاجرین دی یا پترهګرۍ کې یا په جرمونو کې داغي لاس وي، نو کو یو درې سلور کسان یو کارو کې نو هغه خبره هغه خو د پاکستان او د پاکستانی طالبانو د افغان طالبانو یو انډیوالي پاتې شوی دا انډیوالي شته دا به وي، نو کو یو سړی په خپل سر باندې راشي او پاکستان کې پاکستانی طالبانو سره ملګری شي او حمله وکړي داغه سزا عام کډوال ته عام مهاجر ته ورکول چي دي دا یو ډیر منفي او ناسم سوچ دی.
بل طاهر خان کرته وایي چې د پاکستان د کورونې چارو د سرپرست وزیر دغه اعلان ورسته د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی، آیا د امنیتی ځواکونو لخوا د هغوی د نیولو یا نورو فشارونو لړۍ تیزه شوې؟
ډېر احتمال خو ځکه شته چې د دې اعلان نه وړاندې هم د اتوار پر ورځ باندې په خپل باندې د چارواکو رسنیو ته وویل چې دوی 800 افغان نیولې دي چې په هغه کې نمایي هغه افغان وو چې هغه سره د پی او آر کارډ وو، د رجسټریشن کارډ او سیدو حق لري، بیا وروسته یې خوشی شول لیکن ځان سره تقریبا 300 پاتې کړل. نو معنی دا چې د دې اعلان وړاندې د کار شروع شي او ظاهره خبره ده چې یو اعلان شو او ډېر مهمه موضوع ده په هر ځای کې اوس ده، نو افغان باندې خو به ضرور دغه یو نفسیاتي اثر می فشار وي او یاره به هم سره وي.
په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خانو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د حقوقو د برخې مرستیال له دربار وای افغان خځې باید خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د هڅو په اړه غونډو کې حضور ولري. اغلی بار د خځو د مدني ټولنې سولې او امنیت په نوم پرانستای لیک نن په خپل ایکس پاڼه کې خبر کړی. په دغه لیک کې ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې د سولې او امنیت په برخه کې د خځو فعال خوندي معنا لرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستياله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو پاړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو پاړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سیشنبې پورس په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستل لیک شریک کړ او زیاته یې کړ چې بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاستی کړی. په دغه پرانستل کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی له دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکو او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. پیاتلی کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوی. د شپاړس نورې هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزي باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه باسونه کیږي هر اړخیز برابر او معنا لرونکي ګډون ولري. په لیک راغلی چې لمساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وي سره له دې چې افغان میرمنې خپل حقوقو به برخې دي خو د دوی استاذي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولي وي یوازې خزینه استاذي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استاذو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشند.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمه توخی وي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
ورستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسي وي او په کور کې نه ولسي وي. نو د دې ډېره زیات اړتیا لیدل کېږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوه او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تم کې ګوري افغانستان لپاره د اروپي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د بشري حقوقو د فعالانو زندان کول غیر قانوني کړنه بللې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت په دې ډول کړنو د داخلي مشروعیت او رغند خبرو لپاره اړین باور کمزوري کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سرونیونو د دوام په اړه په یو پریکړه لیک خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د قلملار ټولنې د مشر متی اولا ویسا او د موترزو خزو ندا پروانی او جولیا پارسی د خوشکېدو له کمپاین سره یو ځای شوی. نیکلاسن په خپل ایکس پاڼه کې د یادو فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. هغه لیکلي د هغو افغانانو خپل سر نیول چې له خپلو حقونو دفاع کوي غیر قانوني کړنه ده. نیکلاسن زیاته کړې چې طالبان په دې ډول کړنو د کورنۍ مشروعیت او رغند خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوري کوي. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې ویاندې بلا مصرالی هم پر خپل ایکس پاڼه د متی اولا ویسا جولیا پارسی ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. متی اولا ویسا له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی او ندا پروانی د هغې میړه او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او د هغې مشر زوی په وروستیو اونیو کې د طالبانو له لورې نیول شوي. د متی اولا ویسا او جولیا پارسی د کورنۍ غړي خبرو ته حاضر نه شول. خو د ویسا کورنۍ څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوسیه د طالبانو د حکومت محکمې ته استول شوې. د قلملار ټولنې غړي مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل چې د متی اولا ویسا قضیه له وکیل پرته د طالبانو محکمې ته راجې شوې ده.
وروستي معلومات هم دادي چې دوسیه له وکیل پرته محکمې ته راجې شوې او محاکمه یې په پام کې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې
د جولیا پارسی وخپل چې نه غواړي نو می واخیستل شي. ازادي راډیو ته یو ویل چې تر اوسه د جولیا پارسی او د هغې د مشر زوی د ساتلو د ځای په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. هغې وویل
اغلی پارسی اوزوی د چهارشنبه په سهار د طالبانو لخوا ونیول شول. لانی ولکې د ورسته مو ډیره هڅه وکړه چې معلومه کړو په کوم اورګان کې دی. خو له بده مرغه تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. پارسی ناروغه وه او موږ یې د وضعیت په اړه ډیر اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو لخوا د غیر قانوني او خپل سر نیولو د دوام په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره یو پریکړه لیک صادر کړی. د دې شبکې مسؤل ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
ان بازداشت های خودسرانه
د خپل سر یو غیر قانوني نیول د بشري او د بیان له ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده او باید په کلک وغندل شي. په ټولنه کې د وحشت رامنځته کول د خلکو د ویرولو او د بشري حقونو د سرغړونه په وړاندې د چوپتیا لامل کیږي.
نقض حقوق بشر شوه
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په خپل اعلامیه کې د جولیا پارسی ندا پروانی مرتضی بهبودی متی اولا ویسا او رسول پارسی د ژر تر ژره خوش کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د استخبارات ویان خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان، ښځینه لاریون کوونکي، خبریالان او مدني فعالان نیول شوي دي چې له دې ډلې ځینې نیول شوي بیرته خوشې شوي. خو متی اولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی، د هغې خاوند او څلور کلن زوی او جولیا پارسی او مشر زوی لا هم د طالبانو په زندان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګو ولایت کې له شاوخوا وسوه بې سرپرسته کورنیو سره د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوې. د دې ولایت د سرې میاشتې مسؤولین وایي څه کم شپږ میلیونه افغانۍ به د مرکز میدان ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په دغو بې سرپرسته او غریبو کورنیو چې اکثر کونډې ښځې دي وویشل شي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې پر وسو به سرپرست کورنۍ باندې د افغاني سری میشت لخوا د مرستې د ویش لړۍ فیل سوي. په جنوبی غرب زون کې د افغاني سری میشت کې عملیاتي امیر مولوی رحمت الله رحماني په سیمه کې رسنیو ته د مرستو د ویش پر مهال وویل چې دوی له هرې کورنۍ سره 8500 افغاني نغدي مرسته کوي چې دا به وکولای سي د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د کونډو او بې بازاراتو غریبو خلکو لپاره کیږي.
بلخوا دغه ولایت د افغاني سری میاشتې رئیس مولوی عبدالقدوس عمری وایي چې د یاد نغدي مرسته پر مرکز او ولسوالیو په منظم ډول تقسیم کړې ده.
ټول ولایت پر اوسه او فامیل دی او د مرکز لپاره یو سل څلوېښت فامیلو لپاره شای ورکوو او پیسې ورکوو او د هرې ولسوالۍ لپاره د اویو کونډو لپاره او د هغو بې بضاعته ښځو لپاره پیسې ورکوو.
له دې ټولو سره سره هغه ښځې چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي او زیاتوي چې باید لا نورې مرستې هم ورسره وسي. د دې له ډلې یو شمېر کونډو ښځو په سیمه کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د سری میاشتو نه ډېر مو خوشحاله یو، الله دې دوی سره ښه وکړي، الله دې کامیابه لري. غوښتنه مې دا ده چې همیشه موږ سره مرسته وکړي.
سری میاشتې نه هر وخت کې موږ ته د هغه کې وي اوس خو مسخن ماشومان مې واړه دي، هغه ژمی را روان دی، باید موږ سره نورې مرستې هم وشي. دو په هغه باندې موږ سرپرست کور نه لرو چې موږ کار مار زندګي را ته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ وړاندې افغاني سری میاشتې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم د څه باندې 9 میلیونه افغانیو د مرستې لړۍ فیل کړې وه چې خلکو ته یې د کار په بدل کې ورکول.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي ورزشي کلبونو ته ځي چې د خپل ژوند ورځني فشارونه انکام کړي. دوی وایي په دې کلبونو کې ورزش کوي چې له رواني او فزیکي پلوه له ښې روغتیا برخمن شي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار کندهار زړی اډې ته څیرمه تر څلور پوړیزي سوداګریزي ودانۍ لاندې تایخانه د تایخانې ته وخت په وخت یو شمېر کسان شکته کیږي. دلته د بدني ښکلا او فټنس ورزشي کلب دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې ډیری خلکو د ذهني فشار د کمولو، پام غلطولو، وخت تیرولو او له دې عمله له ډول ډول رواني ناروغیو څخه د ځان ساتلو په موخه ورزش ته مخه کړې ده. په دغه کسانو کې هلکان، زلمیان، ځوانان او سپینجری کسان هم شامل دي. دغه کسان وایي چې اضافي وخت په لاس ورځي نو ورزشي کلبونو ته ځي او ورزش کوي تر څو ښه روغتیا، ښکلی بدن او تازه ذهن ولري. شاوخوا دیرش کلن نور محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. د خپل له تیرو دوو کالو څخه ورزشي کلب ته ځي، خو له نورو ځوانانو هم غواړي چې ورزشي کلبونو ته لاړ شي او خپل ځان ناروغ وساتي.
ټول ځوانانو ته یو خواهش دی چې راشي ورزش وکړي، خاص ورزش کې ورزش دی د صحت ضامن دی.
نبی الله میل بیا په یو بل ورزشي کلب کې استاد دی. دی وایي په اوسنی وخت کې چې کله هم خلک تر ذهني فشار لاندې کیږي نو کلبونو ته مخه کوي. دا یو بهترینه او د خلاصون لار ده.
دا کلب ته را داخل سو موږ ټول مشکلاتو پسې دروازه ور پورې کړو او دلته یوازې په دې فکر کې یو چې خپل بدن جوړ کړو، صحت ته کار وکړو او له نشو له ځینو هغه محیطي مشکلات چې موږ لرو هغه ټول شاته پرېږدو او دلته راسو خپل ذهن آرام کړو. نو دا نه یوازې د ذهن لپاره، د بدن د هر ویښته لپاره، د هر غړي لپاره دومره زیات تاثیر کوي.
بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان ورزش له بې ځایه تشویش کولو، له رواني فشار څخه ژغورلو، له ژور خپګان څخه ساتلو، ژر نه ژړېدلو، وزن کمولو، د حافظې غښتلو کولو، ښکلو اندامونو جوړولو، بدني سیستم فعالولو، اندېښنې لرې کولو، د خوب نرمولو، خوشحالۍ زیاتولو، له خوړو د خوند اخیستلو تر څنګ له یو شمېر ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره ګټور بولي. په غزنی کې د امن ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي ورزش په ټولیزه توګه یو ګټور عمل دی او خلک یې باید په هر حال او هر عمر کې وکړي.
په ټوله کې ورزش د روغتیا یا د جسمی سلامتیا د ساتلو لپاره یو اړین فکتور ده. د دې ترڅنګ یو سالم مصروفیت ده او انسانان په فکری لحاظ او پرواني لحاظ باندې لجنو روحي او رواني ناخوالو څخه راسات.
د بریتانوي ورځپاڼې ټیلیګراف ته څېړنو په اساس چې په ورځني ډول بدني ورزش ته زړه ناروغي، ژړای او سرطان د ناروغیو مخنیوي کوي. د څېړنو له مخې هغه کسان چې په ورځني ډول دیرسته کې یا زیات ورزش کوي نسبت هغه کسانو ته چې هیڅ ورزش نه کوي زیات صحتمند وي او په سرطاني ناروغیو باندې داخته کېدو امکان کم وي. خو سهار وخت ورزش کول تر ټولو ګټور دی.
ازادي رادیو اوریدل خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو اونې خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګه مهیروي. خو اوس په افغانستان کې شپې نه نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لاندېسته. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال د هیواد له خبرې ووزي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لڅلیرش ځان مرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو لاس درلود. بوکتی زیاته کړه چې شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو او دغه راز له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن شنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا ژولیا پارسیا او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد تلړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په دریمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاري او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د بشری حقوقو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونه په سیستان بلوچستان ولایت کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیولي چې په سیمه کې د تیر کال د په لسګونو وژل شوو معترضینو د یوې کلنې کلیزې د لمانځلو لپاره پیل شوي وو. په ناروې کې د هالوش په نوم د بشري حقوقو د ډلې پرون دوشنبه وویل د سپتمبر له 1 رئیس د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا په سیمه کې 214 تنه نیول شوي چې ماشومان هم پکې دي. د دې ډلې په وینا د تیر کال د سپتمبر په 1 د دې ولایت په مرکز زاهدان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 104 تنه وژل شوي وو. د بلګراد سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شوي دي. د 2008 کال په فبروري کې د کاسو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد د لاریون په مهال چې لاریون کوونکو د امریکا پر سفارت د یرغل هڅه کړې وه اور ولګېد. په تاوتریخوالي کې چې پر یو شمېر اروپایي سفارتونو بریدونه هم پکې شامل وو یو کس وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا ټیم لومړی لوبه کړې وه. د افغانستان ټیم ته د 294 منډې کړې وې او د افغانستان ټیم لپاره د 295 منډو هدف ټاکلی. افغانستان اوس لوبه کوي دی په شپږ دیرشم اور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې 245 منډې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه خو ګورېدونکو سلام. د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې او شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي غنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم استونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړم.
کوچنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغلل چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثنا الله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و یو څه وخت یې خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی چې شی دی نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوی سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندي دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینجري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه وخت به تیر شوی تک تور وخت یې مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل بل خبر دا چې خلک لکورونو کې چی نه پخی مگر د سرک د سرخواړه غواړي ته ورس د سرک د سرخواړه راوړل سمبوسي راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چا غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مگر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي چې گرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وري کی چې هغه بیرون وزي الته چرته خپل هغه کې وی خوري خپل گرمای چې دغه په تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دا حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندي گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی هغه دغه سی امراض سبب گرزی کوم ځوانان چې ورزی او لدین استفاده کی دغه سی عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندي نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی هار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه هار ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې هار کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلای شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واورئ.
مخام مخام سمی دی خبری کنه،
دا خود دا مطالعه داست دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودلو چشته.
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو د ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روحالله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه یو څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې که نه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي، نو خامخا چې هغه کوم غلطیان هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم. زه به کلاسي کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راته پیښیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه به مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهین ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه. کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي، او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې لا لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق امیرزی راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینا ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي، او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن به تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساعت تېری په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت د تېرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سړی وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی، او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مگر په هماغه زمین کې هم کېدای شي داسې شیان پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرې دا وخت خو ستاتلې دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلې نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری، ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغه باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی، یو پانه دی خوښه شول، دا پانه عکس واخله او بیا دوی مری درې مری وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه. خپل نلری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډیر ځله دسم کې چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستل لپاره، په وخت کې کتاب خو خایي پینځه شپږ پاڼې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
یاوری ما زخم
Thank you.
نازلی یا بی وفائی نازلی منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخنی جب ماں کا یاوری نا زخنی جب فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر